باتنو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو نوی صبح نشان میده، میکروفون به همکارم رضوان مراد میسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. مراد صاحب بفرمایید.
در ازیاد مننه سلطان محمد سرور. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي په تیرو شپاړسو کلونو کې د لومړي ځل لپاره افغان امنیتي ځواکونه په بشپړه توګه په دې هیواد کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد تهاجمي جګړه پیل کړې ده. د دې او نورو مهمو مسئلو په اړه په همدې خپرونې کې وري، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. متحده ایالات به ډیر ژر پریکړه وکړي چې په قطر کې د طالبانو دفتر پرانستی پاتې شي او کنه. ارګوای ولسمشر اشرف غنی کابل ته د پاکستان د پوز د لوی درستیز د سفر په باب د افغانستان له جهادي او سیاسي مشرانو سره مشورې پیل کړي دي. او د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز سبا روسیې ته سفر کوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالات به ډیر ژر پریکړه وکړي چې په قطر کې د طالبانو دفتر پرانستی پاتې شي او کنه. دا خبره د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس د سه شنبې پر ورځ د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وکړه او زیاته کړه چې هڅه کوي معلومه کړي څوک په افغانستان کې د روان زیاتېدونکي وسلوال مخالفت استازیتوب کوي. جیمز ماتیس په افغانستان کې د شخړې سیاسي هواري ته په اشاره وویل: په افغانستان کې د ستونزې یو سیاسي هواره یوازې هغه محل ممکن دی چې وسلوال طالبان د تروریسم ملاتړ او تر سره کول رد کړي. د امریکا دفاع وزیر ویل دا یوازې د طالبانو دفتر د موجودیت مسأله نه ده، بلکې دوی غواړي ډاډمن شي چې څوک د طالبانو رښتینی استازي دي. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد وایي د پاکستان د پوس استخباراتي ادارې یا ISI له ترهګرو ډلو سره اړیکې لري. نوموړي دا خبره د سه شنبې پر ورځ د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټه کې د یو سناتور د پوښتنې په ځواب کې وکړه. جنرال ډانفورد چې د امریکا دفاع وزیر سره په ګډه د افغانستان د امنیتي او سیاسي وضعیت په اړه د کمیټې ته څرګندونې کول، ویل چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دوه اړخیزې همکارۍ په زیاتولو ټینګار کوي. ډانفورد کابل ته د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال باجوا د روسي سفر په اړه ویل:
We were encouraged just this week with General Bajwa's visit.
دوی موږ په دې اونۍ کې کابل ته د جنرال باجوا سفر هیله من کړیو. نوموړي د یک شنبه پر سپ کابل کې او له افغان چارواکو سره ډیر ښه ملاقاتونه لرل، چې زموږ مشرتابه هم د دې ملاقاتونو په جریان کې و. د پاکستان د پوس لوی درسیس په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نور چارواکو سره وکتل. ارګوی ولسمشر غنی بیا په کابل کې د جهادي او سیاسي مشرانو سره له افغانستان څخه د پاکستان د پوز د لوی درسیس د سفر په اړه سلام مشورې پیل کړې دي. له ارګ څخه په یو خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې ولسمشر غنی د سه شنبې پورس په ارګ کې د سیاسي او جهادي مشرانو یوې غونډې ته کابل ته د پاکستان د لوی درسیس جنرال قمر جاوید باجوا د سفر د جزئیاتو په اړه معلومات ورکړل. د امریکا د دفاع وزیر وایي هیواد یې باید تر هغې له ایران سره په شوي اټومي تړون ولاړ پاتې شي څو چې ثابته شوي نه وي چې ایران له توافق سره سم عمل نه کوي. جیمز ماتیس پرون د امریکا د سنا جرګې ته وویل: که چیرې وکولی شو چې تایید کړو چې ایران د 2015 کال د اټومي تړون سره سم عمل کوي، نو په هغه صورت کې باید له دې تړون سره ووسو. د امریکا د دفاع وزیر دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اکتوبر د 15 نیټې هغه ټاکلي ضرب العجل ته نږدې کیږي چې د ایران لخوا د شوي اټومي تړون عملي کول به تاییدوي او یا به ردوي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز سبا ته روسیې ته سفر کوي. دا مسکو ته د سعودي د پاچا لومړنی سفر دی. تمه کیږي چې د نړۍ د تیلو د دوو سترو تولیدونکو هیوادونو مشران د انرژۍ د خامو تیلو د بیو د لوړولو د هڅو او د سوریې او ایران په اړه د مسکو او ریاض په دریځونو کې د اختلافاتو په اړه خبرې وکړي. سعودي عربستان د هغو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې په سوریه کې د دې هیواد د رژیم خلاف جنګیږي، او روسیه او ایران بیا د سوریې د حکومت تر څنګ ولاړ دي. د کرملین وایند دیمیتری پسکوف پرون ویل مسکو ته د سعودي د پاچا سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پیاوړې کړي او لا نورو مذاکراتو ته به هم لاره اواره کړي. روسیا وی هغه قزاق وسلوال چې په سوریه کې وشل شوی دی د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش ډلې مهم قمندان دی. د روسیې دفاع وزارت وان ایګور کوناشیکوف د سه شنبه پر اس په مسکو کې خبري اعلان وکړ چې دا کس ابو اسلام القزاقي نومیده او د داعش د ډلې په هغه وو قمندانانو کې شامل دی چې په تیرو دوه ورځو کې په سوریه کې د روسي د هوایي ځواک په بریدونو کې وشل شوی دی. د روسي دفاع وزارت وین همدارنګه ویل دا هوایي بریدونه د فرات د سیند په ختیځه غاړه کې شوي او په نتیجه کې 300 سلور وسلوال وشل شوي او 190 ټپیان دي. دا شمیرې بیا خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. او په تاجکستان کې د اداري فساد ضد اداروي چې د هیواد د حکومت یو لړپوړی چارواکی دی شاوخوا نیم میلیون ډالرو بډې اخستلو پر مهال نیولی دی. د ادارې پرون ویل چې د تاجکستان د اقتصادي پراختیا د وزارت د پانګونې رئیس اسکر نور علیزاده د سپتمبر په 28 نیټه هغه مهال ونیول شو چې په یو رستورانت کې څه کم نیم میلیون ډالر د رشوت په توګه اخیستل. تاسو ازادي رادیو اورئ. د امریکا دفاع وزیر وی افغان ځواکونو په تیرو 1400 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد تهاجمي عملیات پیل کړي دي. د مشرانو جرګې غړي وی په جمهوری ریاست او اجرایي ریاست کې د سلاکارانو د ګمارنې پروسه شفاف نه ده.
ریاست جمهوری او د اجرا ریاست مشاورین تر سلګونو بلکې زرګونو ته رسیدلی دي. موږ ته دغه مشاورین لیست راوستي.
د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي ممکن روان کال د تیر کال په مقایسه د صادراتو په رقم کې 100 میلیون ډالر زیاتوالی راشي.
سوداګری بیلانس طبیعي ده چې زمونږ بیلانس په دې معنی چې صادرات او واردات سره انډول شي برابر شي. نو د دغه ملي ستراتیژي د تصویبول نو وروسته د دې تطبیق باندې به مونږ کار کوو.
د نړۍ مطبوعاتو ته په همدې خپرونه کې کتنه هم لرو او په کونړ کې بیا په غیر قانوني ډول او له پټو لارو د لرګیو قاچاق او وهل پیل شوی دی.
خرچیږي او یا دغه غرونو د لارې لوی بانډه ورته وایي چې د درینور د لارې دا به انتقالي ننګرهار حکومت په لاره باندې.
ازادي او اوریدونکو اونس پروگرام د خپرونې په دوهمه برخه کې ده. د ازادي رادیو خپرونې په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په واضح ډول اوریدلی شئ. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي په تیرو 1400 کلونو کې د لومړي ځل لپاره افغان امنیتي ځواکونه په بشپړه توګه په دې هیواد کې د مخالفو وسلوالو خلاف تهاجمي جګړه کې ښکیل دي او د تیر کال په مقایسه تلفات هم کم لري. د امریکا دفاع وزیر د څرګندونې د سه شنبې په ورځ د دې هیواد د سنا د جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ځانګړې غونډې ته وکړه چې د افغانستان د امنیتي او سیاسي وضعیت په اړه جوړه شوې وه. د کمیټې ته د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیس جنرال جوزف ډانفورد هم د افغانستان په وضعیت او د افغانستان په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ معلومات ورکړل. په دې اړه اجمل اند رپورټ برابر کړی دی.
د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته په وینا کې د دې هیواد د دفاع وزیر جیم ماتیس امریکایي سناتورانو ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوې ستراتیژي د امریکا د دې اوږدې جګړې د ګټلو لپاره غوره لاره ده. جیم ماتیس چې تازه د کابل له سفر ستون شوی وویل د ناټو هوایي ملاتړ افغان ځواکونه د جګړې په ډګر کې پیاوړي کړي دي.
Beginning last month and for the first time in this long fight
خغله ماتیس وای د تیری میاشتې راهیسې په دې وګړه جګړه کې د لومړي ځل لپاره د افغانستان ټول شپق کلی اردوګانې په تهاجمي عملیاتو کې ښکیل دي. په وروستیو میاشتو کې د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې کم اندازه ملکي تلفات رامنځته شوي. په خوښنې سره چې پر ولسي خلکو د طالبانو بریدونو دوام درلود سره له دې چې طالبان هڅه کوي د جګړې د دې فصل لپاره تر رسیدو مخکې د ولسوالیو او ولایتونو مرکزونه ونیسي خو دوی په شا تمبول شوي وړو کمینی بریدونو او چاودنو ته مخه کړي او تر ټولو مهمه دا ده چې د افغانستان امنیتي ځواکونو تلفات د تیر کال په مقایسه را کم شوي دي.
has reduced from last year.
د امریکا د دفاع وزیر امریکایي سناتورانو ته وویل چې په افغانستان کې اکثریت خلک د طالبانو ملاتړ نه کوي او د امریکا د نوې ستراتیژۍ اعلان دغلته د خلکو پر روحیه ښه اغېز کړی. ماتیس د امریکا نوې ستراتیژي په سیمه کې شتو چیلنجونو او ستونزو ته په پام یوه هر اړخیزه ستراتیژي وبلله او زیاته یې کړه چې په دې ستراتیژۍ کې د افغانستان څخه بهر د ستونزو سیمه ییز اړخت او د سیمې د هیوادونو رول په پام کې نیول شوی. نوموړي هندوستان ته د خپل تازه سفر په اړه وویل:
My visit last week to India was in part
تیره اونۍ هندوستان ته زما سفر د دې لپاره مو چې له هندوستان څخه په افغانستان کې د دوی د پرله پسې او سخاوتمندانه پراختیا ملاتړ څخه مننه وکړم. موږ پر هغو لارو د همکارۍ په اړه بحث وکړ چې له مخې د سیمې اوږدمهاله ثبات او امنیت بهتره شي. موږ به د پاکستان رول ته قاطعانه پاملرنه وکړو. ناټو غواړي چې په اسلام آباد کې غږ واورېدل شي او ومنل شي. خو د سنا د وسلوالو خدمتونو د کمیټې په همدې غونډه کې د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد رویل په افغانستان کې لا هم دوی له پټه په ولاړ حالت سره مخ دي. د امریکا د لوړپوړي پوځي قمندان چې په افغانستان کې هم د نړیوالو ځواکونو د قمندان په توګه کار کړی د پاکستان رول مهم وباله. جنرال جوزف ډانفورد د یو امریکایي سناتور د یوې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د پوځ استخباراتي ادارې او ترهګرو ترمنځ اړیکې تایید کړې او وی ویل: ښاغلی ډانفورد وایي دا ماته روښانه شوي چې ISI له ترهګرو ډلو سره اړیکې لري. خو په عین حال کې نوموړي د امریکا هغه هڅو ته اشاره وکړه چې غواړي افغانستان او پاکستان په ګډه د ترهګرو پر ضد مبارزه کې له یو بل سره همکاري وکړي. جنرال جوزف ډانفورد وویل په دې برخه کې د په باور په تیرو څو کلونو کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی، خو وی ویل چې په دې اونۍ کې کابل ته د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر باجوه سفر هڅونکی دی. د امریکا د دواړو لوړپوړو چارواکو په افغانستان کې د افغانانو په مشرتابه د سولې په هڅو ټینګار وکړ، خو وی ویل د وسلوالو طالبانو سره سوله هغه مهال ممکنه ده چې هغوی ډاډمن شي د جګړې په ډګر بریا نشي ترلاسه کولی. او د دوی په وینا د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې دې ټکي ته پام شوی.
دا جمل ان پراپور کې مو واورېدل چې د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي په تیرو شپاړسو کلونو کې د لومړي ځل لپاره افغان امنیتي ځواکونه په بشپړه توګه په دې هیواد کې د مخالفو وسلوالو خلاف تهاجمي جګړه کې ښکیل دي او د تیر کال په مقایسه د افغان ځواکونو تلفات هم کم شوي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي په جمهوري ریاست او اجرایي ریاست کې د سلاکارانو د ګمارنې پروسه شفاف نه ده او باید د دې سلاکارانو لیست ژر تر ژره د جرګې ته واستول شي. مشرانو جرګې د سه شنبې ورځې په عمومي غونډه کې په دې اړه خبرې وکړې، خو افغان حکومت وایي ټول هغه سلاکاران چې په اړوندو برخو کې ګمارل شوي دي د لازمې تجربې خاوندان دي. په دې اړه تفصیل له ناجیه صاحب اورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي په جمهوری ریاست او اجرایی ریاست کې د سلاکارانو د ګمارنې په بهیر انتقاد لري او وایي دغه بهیر شفاف نه دی. د دغه جرګې لومړی مرستیال محمد علم ازدیار چې د سې شنبې د ورځې د جرګې مشري کوله په دې اړه د سناتورانو له څرګندونو وروسته وویل په جمهوری ریاست او اجرایی ریاست کې باید ګمارنې د وړتیاو له مخې ترسره شي.
کسان چې ګمارل کیږي باید د کار وړتیا ولري، د مسؤلیت احساس وکړي او یوازې د دې هدف لپاره باید دغه سلاکاران په دندو ونه ګمارل سي چې د یو څو کسانو رضایت خپل سي. سلاکاران باید هغه کسان وي چې سلا مشورې ورکړي او د دې وړتیا ولري.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم په جمهوري ریاست او اجرایی ریاست کې د سلاکارانو په کارونو او د دوی د لوړو معاشونو په اړه انتقادونه موجود وو. په ورته وخت کې سناتور شیر محمد اخونزاده د سه شنبې د ورځې په عمومي جلسې کې وویل چې دا مهال د جمهوری ریاست او اجرایی ریاست د مشاورینو شمیر زرګونو تنه ته رسیږي.
افغانستان د ریاست جمهوری او د اجرایی ریاست مشاورین تر سلګونو بلکې زرګونو ته رسیدلي دي. موږ ته د دغه مشاورین لیست راوستي، د دې عمر دي راوستي چې عمر یې څومره دی او د دې سواد دي راوستي چې سواد یې څومره دی او د چیش لپاره مقرر شوی دي. کدا دې لپاره مقرر شوی تنخواه واخلي او دوی ته موټر ورکول شي او د بانکي ملي څخه دوی تنخواه واخلي، آیا دوی په دې ار دي چې دوی مشاورین
حسم وکړه چې د مشرانو جرګې د دغه ادعا په اړه د جمهوری ریاست نظر هم ولرو، خو هغوی په دې اړه لسه ویلو ډډه وکړه. خو د افغانستان د اجرایی ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل بیا ازادي رادیو سره په خبرو کې د سناتورانو دغه ادعا رد کړي او وی ویل چې ټول سلاکاران د وړتیا او لمخې په دندو ګمارل شوی دي.
ټول مشاورین چې په کوم برخه کې مقرر شوی دي هغوی په هغه برخه کې لازمې تجربه او پوهه خاوندان دي. به هغوی کار خورا اساسي رول لوبولی دي او هیڅ صادرات زرګونو ته نه رسیږي.
که څه هم اجرایه ریاست د مشاورینو د شمیر په اړه څه ونه ویل، خو تر دې وړاندې ویل شوي چې د جمهوري ریاست او اجرایه ریاست د سلاکارانو شمیر 50 تنو ته رسیږي چې هر یو یې په میاشتني ډول تر 200,000 افغانیو پورې معاش اخلي. خو یو شمیر سناتورانو د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې د ملي وحدت حکومت باید په لوړو پوستونو کې د شخصي اړیکو پر ځای ملي ګټو ته پام وکړي.
د ازادي رادیو لملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. اوس هم په پروان کې د ورستیو امنیتی پیښو په اړه د سیمې زموږ د خبريال حال اخلو. احمد حنایش را سره لسیمې د تلیفون په لیکه کې دی. حنایش صاحب، سهار په خیر. کاول دا وایي چې د سیاګرد ولسوالۍ په فندقستان کې اوس وضعیت څه ډول دی؟
زیان سلام وړاندې کوم. او درنګ چې تاسو وایل فندقستان او اوس هم د تازه د افغان امنیتی ځواکونو تر لاسه راغلی ده، او تیره جمعه تر اوسه د طالبانو په تصرف کې وو. اوس د امنیتی ځواکونو ازادي راډیو ته ویلی ده چې هغوی عملیات کړی ده، مشترک عملیات د تورو د افغان مشترک ځواکونه دی، جنگ جریان لري نښته او درگیری جریان لري. خو هغوی وایي چې ټولو د په دې دره کې طالبان پشتک کړی ده.
بله انایش صاحب، که دا راته وایي چې تر اوسه پورې دغلته ملکي وګړو ته آیا ځاني تاوان هم رسیدلی؟ که څه هم چې وزارت داخله وایي چې هلته ډېر زیات خلک بې کوره شوي دي، د ملکي تلفاتو په اړه څه رپورټ شته د فندقستان د جنگ په باب؟
سرچینه وایي چې د زر کورنۍ ډېر په هغه ځای کې بې ځایه شوې خو اوس په هلته په دره کې هیڅوک نه و د کورنیو د هغه ملکي وګړو. په دې خاطر امنیتي ځواکونو ټینګار کوي چې هیڅ کوم هغه آسیب نه درلوده هغه کورنۍ چې په هلته نه و، ځکه چې نه و ټولو کورنیو بې ځای شوې ده. خو نښته جریان لري، یعنې اوس هم ختم شوې نه ده. بیا تر اوسه د امنیتي ځواکونو او د طالبانو تلفات هم روښانه شوې نه ده، ځکه چې تر اوسه هم درگیری یا نښته جریان لري. جنګ
ډېر زیات مننه احمد حنایش. دوستانو، د پروان ولایت د سیاګرد ولسوالۍ په فندقستان سیمه کې د امنیتي وضعیت په اړه مو زموږ د همکار وروستي معلومات در سره شریک کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سوداګرۍ اوسنیو خونوي ممکن روان میلادي کال د تیر کال په پرتله د صادراتو په رقم کې 100 میلیونه ډالر ډیروالی راشي. په دې اړه جزئیات له رحمت افغان اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای د صادراتو د زیاتوالي په هدف هلې ځلې چټکې سوي. د صادراتو ملي ستراتیژي بشپړه سوي او د تایید لپاره د اقتصاد عالي شورا ته هم لیږلې ده. د دغه خونې د عامل پلاوي رئیس عتیق الله نصره د سه‌شنبې په ورځ د صادراتو د ملي ستراتیژي د ترتیب د دوهمې مشورتي ناستې په څنډه کې خبريالانو ته وویل، تیر کال مو د 550 میلیونو ډالرو په ارزښت صادرات درلودل، خو سږ کال ممکن د 650 میلیونو لرو په ارزښت صادرات ولرو.
سال گذشته ما حدودا به ارزش
غوای تیر کال مو د شاوخوا 550 میلیون ډالر په ارزښت صادرات درلودل. یو سلو 30000 ټنه میوه مصادره کړي و او ممکن روان کړي یو سلو 20000 ټنه میوه صادره کړو، چې په دې توګه به موږ د صادراتو بیا 550 میلیون ډالر ته لوړ
شي، 650 میلیون ډالر شوه.
که څه هم کاغلی نصره د وارداتو په اړه کره معلومات ورنکړل، خو ویل چې افغانستان له صادراتو څو چنده زیات واردات لري. عتیق الله نصرتوی د افغانستان په صادراتو کې قالینې، وچ او تازه میوه، قیمتي ډبرې، زعفران او نور بیلابیل مواد شامل دي.
د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکي وایي چې له هند سره د هوایي کارګو په پرانستل کېدو سره د میوو په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د دغې خونې چارواکي وایي د صادراتو د پراختیا لپاره د صادراتو د ملي ستراتیژۍ مسوده یې چمتو کړې او د تایید لپاره یې د اقتصاد عالي شورا ته لیږلې ده. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي هڅه به وکړي چې ژر دغه ستراتیژۍ تایید او پلی سي. د دغه وزارت مرستیال فیروز خان مسجدي خبریالانو ته وویل د دغه ستراتیژۍ په پلي کېدو سره به د افغانستان په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راسي.
سوداګري بیلانس طبیعي ده چې زموږ بیلانس په دې معنی چې صادرات او واردات سره انډول شي، برابر شي. نو د دغه ملي ستراتیژۍ د تصویبول نو وروسته د دې تطبیق باندې به موږ کار کوو. دا به لږ وخت نیسي تر څو چې دغه انډول برابر شي، خو ان شاء الله په راتلونکو کلونو کې دغه هڅې چې حکومت رواني کړي دي دا به یو مثبته نتیجه ولري او ان شاء الله زموږ صادرات به نسبت د نورو کلونو نه ډېر شي.
د سوداګرۍ د نړیوال مرکز استاذ اریک بایچورچ د صادراتو د ملي ستراتیژۍ د چمتو کېدو په غونډه کې خبرې کولې. د یاد ستراتیژۍ په بشپړ پلي کېدو ټینګار وکړ. د افغانستان د صادراتو د ملي ستراتیژۍ په پلي کېدو سره به هغه ستونزې چې افغان سوداګر یې په نړیوالو بازارونو کې لري تر ډیره بریده هوارې شي.
نوریا سنوری د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لري.
ایور ایشاری وی خبرونه تر دې سره لیکلاندې چې د افغانستان حکومت باید پر ایران فشار راولي چې د سوریې جګړې ته کډوال استخدام نکړي. د افغانستان د ملي شورا د وکیلانو د دې غوښتنې په اړه په یو مطلب کې لیکي وکیلانو د دوشنبې په ورځ له حکومت وغوښتل چې پر تهران فشار راولي چې د سوریې جګړې ته په ایران کې د میشتو افغان کډوالو لیږل ودروي. خبرونه د مشرانو جرګې د مرستیال محمد آصف صدیقی څرګندونه راخیستي چې ویلي دي حکومت باید په دې برخه کې پر ایران جدي فشار راولي چې له افغانانو د یوې وسیلې په توګه کار وانخلي او درېیم هېواد ته د جګړې لپاره وانستوي. د ولسي جرګې غړي عبدالحفیظ منصور عرب نیوز ته ویلي چې موږ یوازې دا مسله غندلې او نور څه مونه دي کړي. حکومت ته پکار ده چې اقدام وکړي او کاري فرصتونه رامنځته کړي چې خلک دې ته اړ نه شي چې له هېواده وتښتي او د نورو د لاس اله وګرځي. د خبرونې په وینا کابل دا مسله له تهران سره شریکه کړې ورته ویل شوی چې دغه کډوال په خپل خوښه دغه جګړې ته ځي. د سوریې جګړې ته په ایران کې د میشتو افغان کډوالو په تیره بیا ماشومانو او تنکي ځوانانو د استولو مسله څو ورځې وړاندې د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ راپورته کړه. ویل چې په ایران کې په هغو ادیرو کې چې د سوریې د جګړې وژل شوي ګډونوال پکې ښخ شوي، پر څو قبرونو د کښل شویو نومونو او د هغوی له عمرونو دا ښکاره شوي چې د سپاه پاسداران انقلاب ځواک ډېر کم عمره افغان ماشومان یا تنکي ځوانان هم د سوریې جګړې ته استولي دي. نیویارک ټایمز او ګارډین ورسپانو له کابل چاپېدونکو د اطلاعاتو روز ورسپانې اړوند لانجې په اړه لیکنې خبرې کړې دي. نیویارک ټایمز لیکي له 2000 لومړي کال د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو راهیسې یو ستر پرمختګ چې په افغانستان کې شوی هغه د اطلاعاتو او رسنیو د ازادیو په برخه کې ده. خو د ورسپانې په وینا له دې سره سره رسنۍ چې په دې هېواد کې فعالیتونه د مرستندویانو په مالي مټ مخ ته تللي اوس نه یوازې له مالي پلوه له ستونزو سره مخ دي، بلکې له سیاسي فشارونو سره هم مخ دي. د اطلاعات روز ورسپانې سر محرر زکی دریابی نیویارک ټایمز ته ویلي چې د هغه انتقادي راپورونو په اړه چې د ولسمشر اشرف غنی پر حکومت شوی او د خپل ورسپانه کې چاپ کړي، حتی د خپل پلار چې د غنی یو ملاتړی دی اړیکې هم ورسره خراب شوي دي. د وایي پلار نه پوهیږي چې ولې زوی په دا ډول لیکنو سره خپلو ملګرو ته شرموي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د اطلاعات روز ورسپانې تېره اونۍ د هغه سند په ارتباط یو شمېر لیکنې خپرې کړي چې په جمهوري ریاست کې د پښتنو د قوم په پلوي موضوعاتو څرخي. د ورسپانې په وینا د هغه حساسه مسله ده چې په افغانستان کې د برابرۍ لپاره له ډېرې مودې راهیسې هلې ځلې شوي دي. ګارډین ورسپانې په دې اړه له یو لړ څرګندونو وروسته د ښاغلي دریابي هغو څرګندونو ته پام اړولی چې ویلي دي په ډېره سختۍ د خپلې ورسپانې فعالیت تمویلوي او د کارکوونکو تنخواوې ورکوي، خو د یوې افغاني رسنۍ په توګه په دې ویاړي چې دغه سپېڅلی مسلک مخ ته وړي.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اورئ. امریکا د کریمیا له چارواکو غوښتي چې تاتار مشر علمی عمروف د لزندان خوشي کړي. عمروف د بل دون غوښتنې په تور په دې وروستیو کې په دوو کلونو بند محکوم شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه یو اعلامیه کې همدارنګه د کریمیا ټاپو وزمه د اوکراین برخه بللې ویلي دي چې دا سیمه په غیر قانوني توګه په روسیې پورې تړل شوې ده. اجمل ان په ریپورت لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ په یوې اعلامیې کې د کریمیا د ټاپو وزمې له روسي چارواکو غوښتنه وکړه چې دغلته دې د تاتارانو بندي کړی مشر علمی عمروف خوشي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې د بلتون غوښتنې په تور په دوه کاله بند او معروف محکومول غندل شوي او دا قضیه له بې عدالتیو ډکه بلل شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همداراس یو ځل بیا کریمیا د اوکراین برخه بللې او ویلي دي چې دا ټاپو وزمه په غیر قانوني توګه په 2014 میلادي کال کې له روسیې سره یو ځای کړای شوې. په اعلامیه کې امریکا د اوکراین مځکنۍ بشپړتیا ته خپل تعهد په ډاګه کړی. تاتار مشر علمی عمروف د سپتمبر په 28 نیټه د کریمیا په مرکز کې د روسیې لخوا ټاکل شو قاضیانو په دوه کاله بند محکوم کړ. ویل کېږي چې عمروف به هغه زندان ته استول کېږي چې عموما له فابریکو او یا زراعتي فارمونو سره نږدې وي او بندیان پکې کار کولو ته اړ ایستل کېږي. رپورټونه وایي محکمې علمی عمروف تر هغه څه په زیاته سزا محکوم کړ چې څارنوالانو یې غوښتنه کړې وه. څارنوالانو د نومولو لپاره د درې کاله تعلقي بند او درې کلونو لپاره له ټولنیزو فعالیتونو څخه د ممانعت غوښتي و. عمروف ویلي چې د اروپایي ټولنې د بشري حقونو په محکمه کې به د استناف غوښتنه وکړي. د کریمیا د تاتارانو دا مشر چې د شکرې او پارکنسنس په ناروغیو هم اخته دی د 2014 میلادي کال په می میاشت کې د روسیې د فدرالي امنیت ادارې د بلتون غوښتنې په تور ونیوه. اروپایي ټولنې د علمي عمروف محاکمه د بشري حقونو څخه د کریمیا د چارواکو یوه څرګنده سرغړونه او د کریمیا په ټاپو وزمه کې د میشتو تاتارانو د ځپنې یوه بله نمونه بللې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې هم په هغه رپورټ کې چې د سپتمبر په 28 نیټه یې خپور کړی ویلي و د روسیې لخوا د کریمیا د ټاپو وزمې تر اشغال وروسته دغلته د خلکو تر تم کېدل زیات شوي، شکنجې شوي او د نړیوالو بشري قوانینو څخه سرغړاوي پراخه شوي دي. ټاکل شوي ده چې اروپایي پارلمان به د پنجشنبې په ورځ په خپله غونډه کې په کریمیا کې د علمي عمروف او دغلته د نورو فعالانو په نیول کېدو او بندي کېدو تمرکز وکړي.
یو نوی هندی فلم سینما ته وړاندې کیږي. د هند بالیوډ سینما هر وخت فلمونه بازار ته ارزه کوي، خو د دې فلم تخای د دې لپاره د رسنیو پام زیات شوی وي چې د هند سینما نامتو ستوري عامر خان دا فلم ستایلی دی. احمد شیبر پر رپورټ برابر کړی.
د هند سینما پیشندل شوی څیرې عامر خان د خپل نوی فلم سیکرټ سوپر سټار په اړه له رسنیو سره معلومات شریک کړل. عامر خان وایي دغه نوی فلم به ډیر ژر بازار ته وړاندې شي. عامر خان تر دې مخکې د دنګل په نوم فلم جوړ کړی و چې ګڼو خلکو خوښ کړی دی. دنګل بریالی ګڼل شوی دی. د عامر خان په نوې فلم کې د یوې پیغلې د ژوند کیسه ده. عامر خان په سنگاپور کې رویټرز اژانس ته وویل چې شایي نوی فلم یې تر دنګل فلم ډیر مشهور شي.
دا ښه فلم دی. نه پوهېږم چې په سینما کې به څومره ګټه وکړي، خو پیغام یې د دنګل تر فلم غوره دی.
د سیکرټ سوپر سټار په فلم کې د فلمي ستوري زایره وسیم د هنر په مټ د یوې مسلمان نجلۍ کیسه نندارې ته وړاندې شوې ده. د نجلۍ غواړي چې سندرغاړې شي. د عامر خان په وینا د دنګل په فلم کې دوی پیاوړي نجلۍ د خپل پلار په ملاتړ ګڼې اتلولۍ کوي، خو دا نوی فلم تر ډیره د یوې ځوان نجلۍ مبارزې ته ځانګړی شوی دی. تمه ده چې د عامر خان نوی فلم سیکرټ سوپر سټار راتلونکې میاشت د سینماو پر پردو ښکاره شي.
سی وضعیت خو په افغانستان کې پخکته ده. نو افغانستان کې ټول اوس فعلا تجارتي سوی دی. دوا کچه ډیر ښکته راغلې ده او بل ډاکټران معیاري ډاکټران نه دي. ساته تحصیل ډیر ښکته ده. چا څه دوه کلنه ویلی دی او معاینه خانه یې ځانته جوړه کړې ده او فارماسي هر چا څه هر څه ویلي مقصد یو معاینه خانه یې ځانته جوړه کړې. ما خپل دوا خرڅې او ځانته یو عاید په حساب دغه کړی ده.
صحیح وضعیت په ټوله کې که وګورو نسبت په 18 کاله کې چې نوی تحول راغلی موږ په ټولنه کې دومره بد هم نه دی. که موږ نشو کولی چې خپل د هېواد صحیح وضعیت د ایران، پاکستان یا هند سره پرتله کړو، ځکه هغوی مختلف هېوادونه دي. څومره چې موږ په توان کې دي، موږ ډاکټرانو په توان کې دي، شفاخانو په توان کې دي، موږ نه راضي یو. دواګانې خپل افغانستان تولید نه لري، پاکستان تولید لري، بدل دواګانې افغانستان ته لیږي که نور هېوادونه دي همغسې. او ډاکټران ډاکټران هم ښه دي. نظر په سابق آسته 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 نور مخ په کېدو دي. موږ امیدوار یو مناسب یو ځوان خپل راتلونکي ته، د خپل دیوات راتلونکي ته امید لرو انشاءاللہ ڈاکٹرانم خکیگی دواگانم خکیگی استاسا طول سمیگی
نو ملیم شا ڈاکٹران دارکم داری ڈاکٹران سیدی دوائی چیز زنا کمر در رازی تو تاریخ تیرا دا او زنا دو دواهم دو دریام لمبار دا نرا ڈاکٹرون وضعیت سیدا او پا افغانستان که بلکل ریغ دا خود وی چه اصلی استعمال کی
تاسو زمون غکل ازادی راڈیو او رای دوستانو اتنیم بجی کیدون کی دی دخ پراونه پا دوهم برخه که پا کنر که پا غیر خانونی توگا ده زنگلون ده وحلو ده موضوع پده مفصل ریپورت او رای در شاید غراس د ازادی او اوریدون کی اونیس پروگرام نو برخه هم دخ پراونه پا دوهم برخه که اوری دل شای خو اوس د پام کړی د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو لنډیز ده. د امریکا متحده ایالات به ډیر ژر پریکړه وکړي چې په قطر کې د طالبانو دفتر پرانستی پاتې شي او کنه. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درسیس جنرال جوزف ډانفورد وایي د پاکستان د پوځي استخباراتو اداره یا ISI له تروریستي ډلو سره اړیکه لري. ارګوای ولسمشر غنی کابل ته د پاکستان د پوځ د لوی درستیز د سفر په باب د افغانستان له جهادي او سیاسي مشرانو سره مشورتي غونډې پیل کړې دي. د امریکا دفاع وزیر وایي هیواد یې باید تر هغې له ایران سره په شوي اټومي تړون ولاړ پاتې شي څو چې ثابته شوي نه وي چې ایران له توافق سره سم عمل کوي او که څنګه. او ټاکل شوي چې د دوه اړخیزو اړیکو د انرژۍ په اړه د خبرو په خاطر د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز سبا ته روسیې ته سفر وکړي. د کونړ چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له تېرې څه مودې په سیمه کې ځنګل وهونکو په غیر فني او غیر قانوني ډول د نښترو په تنو ارې اړم کړي دي او وهل شوي لرګي د کچرو په سیله په واسطه د غرونو له لارې د ننګرهار درې نورو ولسوالۍ ته انتقالوي چې د خلکو په وینا د انتقالېدونکو لرګیو څخه داعش او وسلوال طالبان محصول اخلي. په دې اړه رپورټ له روح الله انوري اورو.
د کونړ چپیدری ولسوالۍ قومي مشران وایي له یو څه وخت څخه را په دې خوا یې دیګل درې ته د لرګیو سوداګر د برقي ارو سره رسیدلی او هلته یې په ځنګل ناتار ګډ کړی او هره ورځ په لسګونو لوړې او دنګې ونې راچپه کوي. د چپیدری ولسوالۍ قومي مشر مولوي شاه محمود ازادي راډیو ته وویل له تیرو څلوېښتو کالو او له هغه وړاندې د دوی قوم د ځنګل په وهلو او پلورلو بندیز لګولې وو.
دی ولس د خپل ځنګلونو حفاظت لپاره داسې تړب او پریکون کړو چې دا ځنګل به نه څوک قطع کوي او نه به بهر ته څوک خرڅوي. د وخت په تېرېدو سره چې کله طالبان نظام راغلی دی ولس خپل پیشنهاد او د خپلې تړې او د خپل دور دستور د ځنګلونو او د منطقې مطابق هغوی ورته وړاندې کړی او هغو هم تایید کړی. بیا چې کله وخت خلا منځ ته راغلی وه هم دې خلکو خپل تړه دفاع وکړه او کاملا خپل ځنګلونه حفاظت وکړه.
ملک شیرخان وای پوخا خلکو د قومي مشرانو پریکړې منلې خو اوس داسې کسان شته چې نه د قومي مشرانو خبره مني او نه یې هم په ذهنونو کې د ملي شتمنۍ د ارزښت په اړه څه شتون لري نو ځکه یې د ځنګلونو په وهلو لاس پورې کړی دی.
اوسه پورې چې سلو د اهلو خلکو زیات وای دا کار نه کېده اوس د اهلو والا خلک چې کوم دي چې په ځنګلاتو پر ملي شتمنۍ خفه کېږي هغه خلک اوس ناچاره شو دې نه کمزوري.
د ملي وحدت د حکومت د اجرایي رئیس مشاور او د چپی درې ولسوالۍ قومي مشر نصر الله خان وایي وهل شوي لرګي ټول د غرونو له لارې د ننګرهار درې نور ولسوالۍ ته د قچرو په وسیله انتقالیږي او په دغو ساحو کې حاکمې وسلوالې ډلې ترې خپل محصول اخلي.
په دغه ساحه تقریبا د طالبانو په واک کې ده نو زیات ذمواري دوی ته پرېوځي چې دوی د دې ملت خلک دي د خاورې خلک دي دا ځانته حکومت وایي ولې دغه ساحه کې ځنګل وهل کېږي او وهل شروع دي او خرچېږي او یا د دغه غرونو د لارې لوی بانډه ورته وایي چې د درې نور د لارې دا به انتقالېږي ننګرهار حکومت په لاره باندې. نو دا خو د طالبانو د پاره یا د داعش د پاره یا د نور مسلح ډلو د پاره یو قوي منبع ده.
قومی مشران له حکومت او له وسلوالو مخالف او ډلو غواړي چې باید د ځنګل وهلو او د لرګیو د انتقال چارو باندې بندیز ولګوي، ځکه چې دا ملي شتمني ده او باید چې وساتل شي.
خو مونږ غوښتنه به دې کوو چې حکومت دا زمینه سازي نه کړي چې هم د ولسي او شتمني پکې ختمېږي، که طالب محصول اخلي او که اجازه ورکړي، او که حکومت محصول اخلي او اجازه ورکړي. خو حکومتي دا د ولسي تړو ته باید حکومت احترام وکړي، دا د سلو کالونه دا بندي.
د کونړ مرستیال والی قاضی محمد نبی احمدی په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل دوی هیچا ته اجازه نه ورکوي چې په امنیتي ساحو کې ځنګلونه ووهي او یا هم وهل شوي لرګي نورو ځایونو ته انتقال کړي.
هغه صحیح چې هلته زموږ حاکمیت دولتي شتون لري، زموږ د ولسوالیو دسترسي ده هلته، او هغه ساحې ته زموږ کارمندان تګ راتګ کوي. هیچا ته موږ اجازت نه ورکوو چې هلته یې دغه شانت ناوړه عمل غیر قانوني کړنې سرته ورسوي، او موږ همیشه په دې باندې تمرکز کړی دی او موږ په دې باندې مطمئن یو. په کوم ځای کې چې زموږ حاکمیت دولتي شتون لري، هیڅوک نشي کولای چې دغه ملي منابع، دغه ملي سرمایه په غیر قانوني ډول او په غیر فني ډول باندې ووهي او د منځه یوسي.
که څه هم چې د سیمې خلک وایي چې د لرګیو د انتقال په بدل کې د دولت وسلوال مخالفین د لرګیو له سوداګرو څخه زیاتې پیسې ترلاسه کوي، خو مرستیال والی بیا وایي چې د وسلوالو لخوا د لرګیو محصول اخستلو په اړه کوم راپور ورته نه دی راغلی.
نو دا د خلکو نظریات دي، امکان لري څه به رښتیا وي څه به څنګه وي، زه دا نه ردولی شم نه تاییدولی شم. تر کوم پورې چې په موږ پورې اړه لري، په هغه ساحو کې چې زمونږ هلته یعنی حاکمیت دولتي وجود ولري، موږ دا ډول کړنو ته هیڅ اجازت نه ورکوو او نه چاته دې موقع ورکوو چې زمونږ ملي منابع د منځه یوسي او بیرته زمونږ په خلاف باندې استعمال کړي.
تر اوسه وسلوالو مخالفو ډلو د ځنګل وهلو او د وهل شوو لرګیو په انتقال کې د لاس لرلو په اړه څه نه دي ویلي. له تیرو څه باندې دریو لسیزو څخه د کونړ ځنګلونه وهل کیږي. نږدې دوه کاله وړاندې به وهل شوي لرګي په تورو سرکونو شپه او ورځ وړل کیدل، که څه هم چې اوس په سرکونو د لرګیو په هر ډول انتقال بندیز لګول شوی، خو د غرنیو او ناامنو لارو څخه اوس هم د لرګیو انتقال دوام لري.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلې ومني. بیا هم ستاسو د راغلو پیغامونو او شکایتونو تر اوریدو وروسته ستاسو خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې هم د تیر په څیر د چارواکو جوابونه لرم، البته دا ځل د هلمند ولایت د والي له بیان سره د هلمندیانو پر بېلابېلو ستونزو غږېدلې یم، چې تر هغه دمخه به ستاسو نورې ستونزې هم واورو او وروسته به هلمند ته ورسو. لومړی د پکتیا د ځاځي اریوب څخه زموږ یو اوریدونکي دغه پیغام راستولی دی.
زه خانزاده مینوال د پکتیا ولایت ځاځي اریوب ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د افغانستان جمهوري اسلامي دولت لوړو دوه چارواکو ته د ازادۍ له لارې خواهش کوم، سوال ورته کوم چې نوره د افغانانو وینې مه خرڅوي، افغانان مه خرڅوي، د افغانستان خاوره مه خرڅوي. خاصتا مشرانو جرګې ته، پولیسي جرګې ته سوال کوم چې مه حمایه کوئ، جاسوسان مه حمایه کوئ، غله مه حمایه کوئ. وزیرانو ته سوال کوم ملت ته خدمت وکوي، جب ته خدمت مه کوئ، خپل ملت خدمت مه کوئ، تنور ډېر سوالیان خپلې پاکې خاورې ته خدمت وکوئ. مننه.
ہلو، السلام علیکم. زه واحد د ننګرهار ولایت څخه په تماس کوم. زر اشرف غنی څخه دا خواهش لرم چې په افغانستان کې که هغه غټ ښار وي، که هغه وړکی ورکوټه ښار وي، بس چک پینونه ورته ونیسي او یا امنیتي تدابیر ورته ټینګ کړي. دغه خبرې که په دې خبره باندې که تاسو عمل وکړي، نو په دې افغانستان که غټ ښار وي، که وړکی ښار وي، هغه به کامیاب وي.
السلام علیکم. د نیمروز ولایت خبره کوم، ورور فضل حق یم. خبره دا شی ده چې دغه د نیمروز ولایت ستونزې او مشکلات چې دي، تر دلارام پورې پر دغه دامبر باندې ډېره سخته بې امنیتي ده. وروره دقیقهګام پټاونه دي. تر دلارام ولسوال یا د نیمروز والي سره یا ولاکه سر ته ګرځي، یا ولاکه وروره امنیت یې وروره، خلک بشکېږي وروره دا نیمروز ته دامبر باندې. پټاونه کېږي ګام پر ګام ورور نمبر پټاو دی دا چې وګوري ورور هڅه راشه دا منطقه چې وګوري د ټلیفون خادیه کار نه کوي.
بلے السلام علیکم گرانیم شائستہ کندہار محترم مرتب معلومات را کہ داغ کمپیوٹری تذکرے اس جوڑی گی کہ نہ جوڑی گی آوازہ وق وس آوازہ نسخ مرتب معلومات نسخ چدا وس جوڑی گی کہ نہ جوڑی گی ابل داغا دجڑی ولسوالی رسنجری پکل کے مخابراتی شبکی کار نہ کی دواز افغان بیسن پال دی روشن و سلات و سلام و عربا ټول شبکې کار نه کوي الکترو څخه مخابرات او ریاست سره مستونز شریک کوي شوراز مننه د ازادي راډیو
په جون شیرزاد ما د شیرزاد ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته دعا او سلام او وړاندې کوم. فاست سلامونه د شیرزاد ولسوالۍ ته د ملي په ساحه کې کوم چې عمومي سړک روان دی په کابل پسې دغه سړک باندې کار بند شوی تقریبا د پنځه میاشتې کېږي چې په سړک باندې کار ولاړ دی او په سړک کې چې تولي تعداد نشته تښتېدلی دی مشینګریانې همدغسې پرېښې دي نو موږ وزارت فیدامین او نور چې په دغه کوم دغه شرکت چې دا کار څاور کړی دی نو دغه نو غوښتنه کوي چې راشي دغه کار څېړنه وکړو په دې سړک باندې کار شروع شي اوس د شیرزاد ولسوالۍ خلکو د مېندې خلکو چې څومره شریاګانې دي په دغه سړک باندې تر خاک جواره پورې د خدای بلا مخلوق دی او هغو ټول زراعت ته مخ کړی دی ټول فصل او حاصل وخت دی هغه خراب دي موږ سبزیانې چې جلال آباد ته منډۍ ته راځي نو ډېر مشکل لګي ټول سبزیانې ترکاریانې ماتېږي چکنی کېږي نو هغه صحیح نه راځي موږ ته صحیح پیسې نه کوي موږ هغه خپل لګه هم نه پوره کوي نو وزارت پیدانې نه غواړو چې موږ ته بېرته دغه سړک ورغوي یا چې کوم سړکونه دوی شرکت والا بس کړي موږ هغه بېرته خوشي کړي چې موږ کارخانې په صحیح بازار ته راورسېږي چې موږ رومیان همداسې چې موږ په خبر کړو سړک خراب کړي سړکونه یې بند کړي او ټول تخنیک دي او ښار ته ډېر په تکلیف باندې راځي نو چې دغه سړک ورغوي چې دا به ډېره مننه وي ورته ده.
زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ د غونډان د علاقې زموږ ولسوالۍ ټیټ پانګرنه نه ده سوې زموږ یو غټ لوی عمومي روډ د پنځه ولسوالۍ ته پرې دي لکه شورې شینکۍ نوبار اټغر شمولځي حتی د پاکستان له سرحد سره نشته ته دل تر بعد نه پورې دا سړک ډېر اجور چې زموږ یو واري مرګان وي مشکلات هم ډېر دي. وسلام
السلام علیکم کندهار ولایت خبره کوم نیمه سرګول دی او دا پر دا سړک باندې دا عسكر سړی زیری دا پیسې نه که پیسې واړي چې واړي نه کې سړی زیری لکه یې نه کده یې لکه دا ما ته غام نه شرکې او دا پیسې وانه خل خلک زیر نه کې تخلا کما.
الو السلام علیکم زه الله د ننګرهار ولایت څخه یم زه غواړم چې د افغانستان په هر یو ځای کې په هر یو کونج کې د پاکستاني کلدارې و بند کړی شي او ما دا خبره خدای سوز ځلې دا نه فکرې ده. الو السلام علیکم زه واحد الله د ننګرهار ولایت څخه اوسم د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم زه غواړم چې په افغانستان کې هر یو ځای کې هر یو ګوټ ګوټ کې په هر یو کونج کې د پاکستان کلارې بندې شي هر یو کس وایي د موږ افغانستان ولسمشر یا د افغانستان د ننګرهار ولایت والی هر بیره کې وایي چې د پاکستان کلارې باید بندې شي اعلانونه کوي خو بندي کې نه وخت ورته ورکوي خو بې وخته شي د پاکستان کلارې زه غواړم چې بندې شي او د افغاني کلارې باید وچلېږي افغاني کلارې د بیخي سن له کابل نه پورته ولایتونه کې پاکستان کلارې څوک پېژني نه او نه څوک دومره قدر کوي زه غواړم چې د پاکستان کلارې بیخي بندې شي او د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار کې په جلال آباد ښار کې ما خپله خوراکي پروشي دکان ده او موږ به خپله د پاکستانو کلارو نه تنګ راغلي زه غواړم چې دا په پاکستاني کلارې بندې شي هر بیره کې تاسو اعلانونه کوئ جلال آباد ښار کې نیټې ورته ورکوئ چې دا باید بندې شي دا پاکستاني کلارې. وسلام بسلام.
دوستانو د ژمنې سره سم اوس د هلمند والي ویان عمر ځواک سره مرکه دروروم چې ستاسو پر ستونزو سره غږېدلی دی خو تر هغه دمخه یو وقفه لرو.
آزادي او اوریدونکي پروګرام اوري
ځوک سپ د هلمند ولایت خز مرجینو دوستانو پیغامونه راستولې دي. لمړی به د نادلی څخه د یو اړیدونکو شکایت ورو او ورپسې به ستاسو جواب تراسو.
من ولایت ندالی د ندالی پتا کی اروا جنگونی ز زادگی سگی د کون د ولی صاحب چې دلته اوسه پوسټه واچي
ځکه صاحب پلنډو میرا خسته وو چې د اصلي هدف د دې چې جنگونه ډیر دی او باید پوسټي ډیر سي څو د جګړې مهار کې غوښتل می پدې اړه تاسو نظر واخلو
بسم الله الرحمن الرحیم دا چې د نقل خطی نور ولسوالی دی پرابل کی تدلی ولسوالی هم انشاءالله در دی افغان امنیتی ځواکونو په اولیت کې راځي چې جنوبی ولسوالی به د مسؤلینو د پلانونو په اساس باندې هلته عملیات ترسره کیږي تر څو ساحې ته د پوشش ترسي او هغه ځایونو کې چې مشکلات دي تهدیدات دي دې ته به د پای ټکی ښودل کیږي او انشاءالله لکه نوو ولسوالۍ چې پاکسازي شوله او مجموعاً ټول ځایونه چې پوستې ځای پر ځای شوي کاملاً تحت تصرف او په هغه ځای کې حمایوي کتات ایجاد او د دې تر څنګ هغه ځایونو کې چې تهدیدات وو هغه په بشپړه توګه پاک شول او انشاءالله نوی ولسوالۍ ته به هم همدغسې د افغان کتابو د پلان له مخې کار به باندې کیږي او ان شاء الله صاحب ټول تحت کوشش کیږي اول ته کتاب ځای پر ځای کیږي او پوسټي بزیات کیږي او کمربند صاحب ټول دي افغان امنیتی ځواکونو تحت کوشش دی اول ته ان شاء الله کناو سوالیا ته تضمین دی
بله او دا سی د بولان څخه هم ایو اوریدون کې پیغام راستولې د بوارو
دا زادي راځي د چهلي او سلامونه می قبول کړي او دغه د بولان په سیمه کې ډیره سخت جګړه روانه ده موږ د لوړو ځاکونو څخه دغه هیله ده چې یو ځواکونه ورته راوستي چې دا راځي چې دغه مسلمانان یې په در بدر کړل ډیره سخت جګړه ار وزه سار ماشان د کورو ولا په ځاب کې ډیره سخت جګړه پښ روانه ده د ازادي راډیو سم دغه هیله ده چې موږ پیغام د لوړو ځواکونو ته ورسوي
بله ځکه دا دیم تقریبا ورته پښتنه ده او غوښتنه ده البته بیا هم تاسو نظر ورو
بله څو د کیبړه به هم تاسو سیمه کې چې دوی د بشان منطقه ورته وایي د هوایي کتاب له خوا څخه دمګړې چې تاسو سره خبرې کوم هغه سیمه باندې هوایي اندښتونه شوې دي او دمګړې مخالفت کتاب هوایي عملیات کوي خو ان شاء الله د دې تهدیدات ته د لمنځه وړلو او په سیمه کې د پوره امنیت د شاري کمربند د پراختیا دا به اولیتونه وي چې د نړیوالو ولسوالۍ سره به اقتصاد وصلېږي او هلته به خپل عملیات ترسره کوي او ان شاء الله دا به په هغه برخه کې راځي کوم چې د افغان امنیتي ځواکونو د جنوبي ولسوالۍ د برخې اولیت وي او دا به هم په پلانونو کې شامل وي چې د بولان کمربند د درېمې او د حتی د باباجي ساحې هم په دې پوشش د اقتصاد په پلان کې شته او ان شاء الله دا به تر ډیره بریده پوري افغان امنیتي ځواکونه هلته عملیات کوي تر څو هلته هم کوم صحې چې مشکلات دي چې هلته وختول مخالفین تهاجمي یا چې کی بریدونه کوي دغه د مخنیوي او هلته د کتاب د ایجاد په برخه کې بدوي خپل حق پلانونه چې عملي کوي او هلته پدې کې په وو ان شاء الله کار کوي تر څو چې د جګړو او د مرمیو د اندښتونو اوازونه نور په کلي توګه د ښار د خلکو تشویشاتو لامل ګرځي دا په کلي توګه ورته کېږي ان شاء الله
بله مننه او یو بل اوریدون کې د مرجې څخه زنګوالۍ دی په حق سیمو کې چې طالبانو تر واک لاندې دي په غزه کې دوی شکایتونه لري د دوی څخه وایو
السلام علیکم زه د لمن د ولایت څخه د مرجې ولسوالۍ خبره کوم ور موږ در بدر کړو دا طالبان صاحبان مبارکان وبره باندې شکرې دي صفان چې دا ټول وشکره از موږ ناره تر دا والی پر وبره سو والی دې کني سنې دي دا درې مش مڅک نه دي چې وس دا وسنه خدای غمارت اسلامي دا غبي چې دوی مودې مسلمانان د خدای د پر زنجیر د خدای د پر مسلمانان ټول وشکره بغرا دا کر روانه دلته پنځلو چکر د زالیمانی وګوره د موږ وګوره سو
ځکه څه د دې आवाज مو ورده
په دې برخه کې لکه څنګه چې د ملکی کسانو خاصه پاملرنه کیږي او هغه صاحب چې هغه د دولت تر ولکې لاندې نه دي او د دولت د ولکې څخه وتلې دي خامخا به مشکلات په لوړه کې شي په غوږ کې د کچلته هیڅ امکانات نه دي وجود په لکې دوشته او نه په دغه ځایونو کې دي زبرونو د پاکولو شته ځکه چې دغه پروژې یا زبرونه چې کلکیږي د دولت په طریقه څخه وختل کیږي ولته پاکیږي نو خبر د محل خلک ملګي خلک موږ په دې باندې کویږي چې لستونزو سره به مخویل ته به مشکلات وي خو د دې لپاره چې دغه مشکلات په کلي توګه رفع شوي وي او په کلي توګه پورې د خلکو ستونزې رفع شوي په څو ډلو باندې په دې باندې کار کړی دی تر څو چې د دولت تر ولکې لاندې ساحو کې کوم مشکلات وي یا وبندي شوي وي او یا هم د محل خلکو لپاره ستونزې
کې تللی وي هغه ستونزې ورته حل کړو او حل شوي هم دي. خو دا چې هغه سیمې چې هغه د دولت تر ولکې لاندې وتلي دي او هلته وسلوال مخالفین شته دي او یا هم دوی په زور زیاتي باندې د لپاره مشکل جوړوي، پرې برخه کې هم تر ډېره بریده پورې د محل خلک هم کولی شي چې هغه طریقه کومې طریقې چې دوی دولت ته مراجعه کوي او دولت د دوی ستونزو طرفه کوي او د دوی ستونزو د پای ټکی د مرسته ورسره کوي، دوی باید د خپلو د مخالفینو تر ولکې سیمه کې هم په مخالفینو باندې پای فشاري راوړي. خو بیا کومې ساحو چې د دولت تر ولکې لاندې کېږي په دې کې موږ انشاءالله خاصه پاملرنه ورته کېږي او ټول ریاستونه به په دې کار کې عموما چې عمومي ریاست یا د اوبو لګولو ریاست په دې برخه کې مسؤلیت لري په دې برخه کې.
بله ځکه چې بخښنه غواړم تاسو आवाज په آخر کې لږ قطع شو، خو یو بل پرسنې ته ورځو، البته موږ بیره بیل موضوعات مرخص دي او د ځل د غوریدونکې د بندیانو د ژوند د شرایطو په اړه شکایت لري چې د غوي روغتیا ته سم توجه نه کیږي او یا پایوازان یا مثلا کورونې غړي څوک سم نه ورسره لیدلې. اول به د شکایت ورو بیا به ورسره تاسو جواب ته. السلام علیکم. خبره
خبر د سره کومه دا بندیان پر برابر باندې بندیان پر ډیر څرګندون نه کوي ورته نه ډاکټر ته پیږي نه یو یو ورته نه یو هغه په واده ته پیږي نو نو واده دا بندیان په څیر مرحله کې دا بندیان سره د ملاقات وشي چې د کور ملاقات دا هغه دا بندیان سره یو د دواړو لپاره دا قدم وټوي او دا خدمت چې د ډیر مونږانی سلام
علیکم. بلې ځکه سب د دې پرسنه مو واورېدله. بلې او دا بندیان د روغتي ستونزې دي
کولای شي چې ولایت مقام ادارې ته مراجعه وکړي، ولایت مقام اداره دې په خدمت کې ده، د پاکستان په دې برخو کې فلمند والی په دې باندې کې تحقیق کوي چې باید هر ځای کې څه دي مشکل دي په هر حساب کې په هر مدیریت کې په هر مربوطه نظامی او ملکی اداره کې دغه د ستونزې په حل لپاره چې موږ یې خلکو په وړاندې باندې پاتې کېږي باید هغه حل شي. نو دا هم یو د هغه ستونزونه ده چې دوی کولی شي د موږ سره په مستقیم ډول د ولایت ادارې سره راسیږي شریکه کړي، مشکل خپل شریک کړي، تر څو چې دوی ته څوک مشکل شوی وي. آیا کومه ورځ چې کومې ورځې په اونۍ کې ورته ټاکل شوي دي د بندیانو د ملاقات لپاره، آیا د بندیانو د ملاقات لپاره څوک څوک نه کېږي چې هلته ورشي او کوم کسان د دې ممانعت کوي؟ په دې ورځ خامخا هغه خپلې هلې ځلې چې د دوی لپاره و هغه مشکلات چې د دوی په وړاندې باندې پراته دي هغه حل کولی شي. د دوی حق دی او د دوی اونۍ کې کومې ورځې چې ورته ټاکل شوي دي په هغه ورځ کولی شي په مستقیم ډول خپل بندي سره لیدنه وکړي او د هغوی سره ملاقات وکړي.
بلکه تاسو هم واوریدل د شکایت وازی د ملاقات نه وو د بندیان چې روغتي ستونزې لري هغه هم روغتي خدماتو ته لاسرسی نه لري نو ورته رسیږي باید ډاکټران الته ورسي. دغه مسله څونه واقعي ده؟ څونه آیا پرشتیا الته صحي خدمات سته که نسته؟
یو دل بل هم د چې چمره جکړې و چې د بندي صحت لپاره د ستونزې لري او دی صحیح خدمات دي کنه ولاندې کېږي هم دوی ته د مشکل سره مخ دي او دوی ته ډاکټر نه ودی یا هم ډاکټر نه سره دې برخه کې دي ستونزه وا هغه څه چې ولایت سمیداري ته اړوند دي له هغه څخه شو سره مسولین له هغه څخه شو د ما بعد هغه ته خاصه پاملرنه شوې او په دې باندې کار وکړ شوې او دا چې ځینې مشکلات خلا هغه ستونزه او هغه څه چې دوی درلودل او هغه خلا قانون باندې جوابول شي باید هغه طریقه دی باید بل طریقه کار وکړي هغه ستونزې دې په وړاندې پاتې او به هم وغوښتي خاصه پاملرنه وشو. نو موږ هم د دې تحلیل کوي چې دوی کېدلی شي ولایت ادارې ته مراجعه وکړي راشي په کوم ډول خپله یا د بندي ستونزه یا هم د بندیانو د صحت په برخه کې د صحت خدمات او یا هم هغه امکانات چې په صحت کې دي یا صحت عامې تقدي خپله برخمن نه دي په دې برخه کې موږ کار مشترک کوو هلته على دي دي حتى برخل الدرغ في دي الدرغ وادي على المحبس برخل ولا يصير له فصار عندما مسؤول اول دي بروجرام دي سينوي دي برخي مشكلات دي لري
بله. یو بل ټولنیز ستونزه هم د بل ورور راتوي چې دوی د شاوالید ښه شکایت لري. په خپل شکایت د پرځ کې به وره
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمود ہلمند ولایت خلاف ایران پریشدم پښتانه مې دلول پر چراک څخه دا د هلمند ولایت کې د ښاروالۍ په بس کې ډېر د کارونه سوي دا د ولي کرم ساحه چې دی دا ډېر پاتې دی نقشه نه دی نقشه سوي نه دي. ما د هلمند ولایت د ولي صاحب څخه دا غوښتنه ده چې د ولي کرم ساحه دغه کې نقشه کې دا د پژمی کې د ډیرو ستونزو سره مخامخ او به کسره په کورو کې ولاړې یا په دیوالو ته ولاړې. د والي صاحب څخه دا غوښتل ده، شروار صاحب څخه غوښتل ده چې دغه د نقشې بشکې وباسي او د دغه خلکو ستونزې حل کړي. وسلام.
بله څوک صاحب، البته د بینقشي کورونو یا لکڅنګ چې دی او اردون کې ویل پرته له دې تغنو شکایتونه هم سوي دي چې بینقشي کورونو ډېر دی او دی یا په ژمي کې په عذاب دي ورڅخه دغه مسله څنګه حل کېدای شي؟
د دوه ځواب ځکه چې سره یو سره شي کوم چې په دې کې هم املاکي ستونزې او املاکي مشکلات یا او د املاکي کارونو باندې څنګه موجود دي چې د مرکزي ادارې له خوا خامر شوی دی چې په دې کې ټول امریکایي کارونه باندې یو وخت شمواري د دې چې هغه کې د توځ تمیل د هغه کې نقشې کورونه شامل دي او په کې نور شامل دي. لري به څه کوم کار روان دی ترڅو چې هغه ستونزې او هغه مشکلات له مرکزي ادارې څخه شریک شي دي. خلک ستونزې لري، په دې کې ډېر مشکلات لري، موږ ټول مجموعه د مرکزي ادارې څخه شریک کړي ترڅو د دې کې موږ د پښنات په اساس باندې کوم ہدایت وکړو چې موږ هڅه وکړو موږ ان شاء الله د خلکو مشکلات سره ستاسو ته ولایت اداره به هغه څه چې خلکو په وړاندې ستاسو چې د دې مقصد د نقشې کورونه دی یا نور مشکلات هغه به حل کوي او ان شاء الله په دې باندې د دې سره کار کوو او د دې کوشش چې دې د واقع هم شته چې د ټول د خوشاله ورځې په وخت سره د دې ورته کوي کوشش کوي چې د دې په وړاندې کوم څه دې هغه وخت حل کړي. د ولایت اداره هم د دې په تحقیق کې ټول ریاستو باندې تر څو شروالي بلکې ټول ریاستو کې خلکو د مشکلاتو د ستونزې
بله. بیا هم ډیره مننه. او وروستۍ پوښتنه مو د خلکو شکایت د امنیتي پوستو څخه دی. البته دا وروستۍ پوښتنه د زموږ د فلاني مرکې ده، په مجموع کې ستونزې ډیرې زیاتې دي، خو د خبرونې د وخت سره سم موږ دغه بیلګې راټولې کړې دي. دغه شکایت په هم واورو، بیا به تاسو نظر واخلو.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت ګرشک ولسوالۍ صدیق الله خبره کوم. ورور مې دغه حکومت ځدی نګر په ازادي چې دا دمبر باندې کوم پوسیر شورا او د ګرشک پر پرتی چې دوه ټاکه طالبان پرګدا د سیتو په نو دا غرنه ونه نه راغله په دا نو کې تاسو شلې دا موږ کوم د نور مقام د هلمند ورسې وي چې مې ربانی کوم. سلام.
بله څوک سره
کله نه کوي په دې هم موږ کوشش کوو چې د کمیټه ستونزې خوشته دي، مشکلات شته دي، شاوخوا کې خلکو په وړاندې باندې پاتې دي او هلته هم د سوال مختلف کله نه کله حجمي دي کله کې دي د ملامل تک چې یا خپل ځان منطقه سم ته کې تلفات او بیا موږ سم ځان منشي لري هم اسانه منطقه سم ته کې تلفات کوي. خو ان شاء الله په دې باندې څه چې په ټول عمومن په من کې د امنیت د خدمت په خاطر باندې کار او د تاسو په مرنه مرکزی دولت له خوا شوی او ان شاء الله دا څه چې مثال کوم ځای کې وسلو مخالفین هم بحثونه کوي او یا د اثر مزوخ باندې چې منطقه سم ته کوي او چې تاسو په باندې بحثونه کوي دا مخکې په دې باندې تاکید شوی ان شاء الله دا ستونزه موجوده نه وي. چیرې موجوده وي بیا هم موږ خپلې ادارې سره دا شریکوي چې باید دې ته خاصه پاملرنه وشي. خو کله نه کله مخالفین هم د خلکو د ستونزو په اړه خبرې کوي او د خلکو په اړه خبرې کوي. د لاخره بیا څنګه موږ د کومو په پوسټو یا بیا څنګه موږ د کومو په پرسنل په دغه باندې بیا هم دې په کوره حاصله سره او په دې اړه د امنیت سره دې په دې باندې تاکید کوي چې باید خلکو باندې بحث وشي او مشکلات یې نشي.
بیا هم ډیره زیاته مننه د هلمند ولی ویان عمر ځواک کور ودان چې زموږ بلنه مو منله او د اوریدونکو پوښتنې مو ځواب کړې. مننه.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، که تاسو هم په خپل سیمو کې ستونزې لرئ نو ازادي رادیو ته زنګ وهئ او خپل پیغامونه راته پریږدئ. د خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې تاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. ل خپل همکار تای روشن څخه مننه کوم چې د دغو پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي او تاسو نو مننه کوم چې خپل ستونزې مو راسره شریکې کړې دي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
غنن سبا یې راته مخکې مخکې کیږي.
غنن سوای را تا مخی مخی کیگنن غد تن کای مینی غد تن کای مینی نغ مرا تا غیگنن غنن سوای را تا مخی مخی کیگنن غنن سوای را تا مخی مخی کیگنن غنن سوای را تا مخی مخی کیگنن غنن سوای را تا مخی مخی کیگنن